درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم اله و احترامات می قبول کئ کدر منو خوږه زده کون کو زبرشتان فار یوزر به هم تاسو ټول ته شرقلاس هم دنن برزی درس موضوع ته اله من دیم چې تاسو ټول درنه خوږه زده کون کئ برتر او جوړو صحت مند اوسئ او د صحت جمع کوم پتن وی درنه غلری زده کون کو لکه سرنګ چیز مرسته سو دنن برزی درس مضمون ده وون ټولګي جغرافي مضمون دی دویم لوستینه اله من دیم چې تاسو ټول درنه خوږه زده کون کئ د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یوسه تکړه خوشحال کله لیست کون کو مکه لدین چې زستا سلوست پېل کړم تاسو ټول درنو ز کون کو نه هیل لرم تاسو د لوست پېل په شبو کې خپل زانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم لري تاسو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل زانو سره نوٹ کړئ نو خوشحال کله لیست کون کو زستا د لوست پر نور باندې زموږ تاسو د نن ورځې دویم لوست شمالي او سویډي نیمه کړه ده کتاب صفه لای ول سیمه څخه پېل به تر بیا کله سیمه سپې پرې خوشحال کله درمن ز کون کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی نمړې شمالي او سویلي نیمه کره دویم د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه دریم ارض البلدونه او طول البلدونه دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ په موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنه وګورئ ځکه کوم تاسو د ټولو د توجه په هیله خوشحال کون کو راسو د لوس پپیل په شیبو کې موږ تاسو لمړی شمالي او سیملی نیمه کوری پیژنو چې شمالي او سیملی نیمه کوری ستا وای او لدې څخه موږ تاسو هدف سدي خوشحال درنو زکون کو اي په هیڅ چیز موږ ګران هیواد افغانستان په کوم نیمه کوری کې موقعیت لري او چیرته دی کچیر موږ تاسو درنو زکون کو د ځمکې نیمه کوری دغه جوړښت ته متوجي او سې جو هغه ته په ځیر سره وګورو نو موږ تاسو کولای شو چې دا وګورو چې ځمکې کوری چې د خپل د استواره کشف او واسطه سره په دوه برابر برخو باندې ویشل شوی دی چې دغه استوا کشه د ارض البلدونو مبدا یا هم مرکز بلل شوی دی دغه ارض البلدونو د صفر درجه چې دی د په خپل د ارض البلد نیوی درجه په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او د ارض البلد نیوی نوري درجه په سویلي یا هم جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري خو ژو درنو ز کون کو پلند او خلاص انداور سره کچیر مور تاسو وایو په شمالي نیمه کره کې شمالي امریکا شامل ده مرکزی امریکا د اروپا لوی ټوله لوی وچه د اسیا او افریقا زیاته برخې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري یعنی دغه هغه ټوله برخې چې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري هغه عبارت دي له شمالي امریکا څخه مرکزی امریکا څخه د اروپا ټوله لوی وچه د اسیا او افریقا زیاته وچه برخې همدارنګه د لرونو خوځو ځکون کولمړنی انسانانو او لمړنی لرغونو مدنیتونو هم په همدغه لوی وچه کې وړه کړي وو په همدغه لوی وچه کې ژوند سرتره همدارنګه درنو خوشو زده کون کو کچیر موږ تاسو سیویلی نیمه کوری ته نظر واچو سیویلی نیمه کوری ته فکر وکړو په سیویلی نیمه کوری کې یوازې استرالیا سیویلی افریقا سیویلی امریکا زیاتې برخې چې دي د انټارکټیکا برخې دي چې په دې ځای کې موقعیت لري همدارنګه د دې ترڅنګ سمندرونو برخه هم ډیره زیاته په دې کې موجوده ده چې د جنوبی نیمه کوری په نامه سره یادیږي د سمندرونو له مثالونو څخه کچیر موږ تاسو وایو درنو زده کون کو هغه په خپل د هند سمندر د ایران سمندر د زیاته برخه سیویلی کنګل سمندر او د اطلس سمندر سیویلی برخه په سیویلی نیمه کره کې موقعیت لري چې د دې د برخو څخه شمیرل کیږي او هم ترنګ درنو خوږ ځکون کو سیویلی نیمه کره د هوا حالت سمندري ته ورته دي یعنی د دې د هوا حالت چې ډیره زیاته برخه چې د اوبو څخه ډکه او ډیره زیاته برخه سمندرونو نیولې ده او د دې ترڅنګ د شمالي نیمه کره چې د خپل کابو د هوا حالت چې دی وچ دی ځکه زیاته برخه چې د وچینه ولیده نو د نړۍ ډیر زیات شمیر وګړي چې دی هغه په خپل په شمالي نیمه کره کې ژوند کوي ترنو خو ځکه کوم کو کچیر تاسو په کتاب کې خپل انزور ته متوجي او سې دلته موږ او تاسو یو منظمه کورال روچې په دې منظمه کره کې موږ او تاسو زمکه پر دوه برابر برخو باندې د استوا حد په واسطه سره ویشل ده چې وی برخه ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایي او بلی برخه ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایي جنوبي نیمه کره په خپل په ابي رنگ سره پناه شوی ده چې ابي رنگ په خپل د اوبو په معنا سره دی او شمالي نیمه کره چې د خپل په زرغون رنگ او زیړ رنگ سره پناه شوی ده نو تاسو کولای شئ چې په واځي ډول سره د شکل لاري څخه شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره وپیژنئ همدارنګه درنو خوږه ځکون کوم راساسو فنن ورزلوست کې د زمکی شمالي او سویلي قطبونه پیژنو چې د زمکی شمالي او سویلي قطبونه څه ته وایي او له دې څخه زموږ راساسو هدف څه دي. خوږه درنو ځکون کو آی په هیجی انړی په کومه برخه کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځ وي. نن ورځ به موږ تاسو د دې سوال په باره کې معلومات ترلاسه کړو. کچیرې درنو ځکون کو موږ تاسو د زمکی کوروي شکل ته په دقت سره وګورو نو د دې څخه موږ تاسو ته ټول معلومیږي چې د زمکه په خپله د استوار کشه په واسطه سره زمکه له ختیځ نه لوېدیځ ته پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم شوې ده چې شمالي برخې ته موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې شمالي برخې ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایو او جنوبي برخې ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایو. چې دا د استوا کشه د ارض البلدونو د صفر درجه په نامه سره یادیږي. نو نیوي درجه په شمال کې او نیوي درجه د ځمکې په سویل کې موقعیت لري. نو دغه نیوي درجه چې دي دغه درجه چې دي د ارض البلدونو پای د ځمکې د قطبونو ورستی برخې تشکیلوي چې دغه د ځمکې د قطبونو په ورستی برخو په نامه سره یادیږي. موږ تاسو کولی شو په کتاب کې د شکل څخه استفاده وکړو. دغه شکل په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه وپیژنو چې شمالي قطبونه په خپل پنځوي درجو کې موقعیت لري او سویلي قطبونه هم په پنځوي درجو کې موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو شمالي او جنوبي قطبونه پیژنو چې شمالي قطبونه ستوي کیږي او جنوبي قطبونه ستوي کیږي. درنو خوږه زده کوونکو شمالي قطبونه په شمالي محور د محور ورستنی نقطې څخه عبارت دي چې دا په خپل د ارض البلدونې د شمالي نیوي درجه یعنی او همدارنګه سویلي قطبونه د زمکی په سویل په محور کې د ورستۍ نیټې کې چې د ارض البلد یې سویلي نیوي درجه دي یا هم جنوبي نیوي درجه دي. د دې کبل څخه دغه ارض البلدونه د صفر درجه د استوا کشې د اوږدوالي څخه زیات دي چې په همدې عمل څخه موږ او تاسو ټول داسې ویلی شو چې دغه ارض البلدونه چې دي د ځمکې سویلي نیمه درجه سویلي نیمه قطبونه یې مرتبه په نښه کړي دي او د ځمکې جنوبي نیمه قطبونه یې مرتبه تاسو ته چیش کړي دي په نښه کړي دي. همدارنګه درنو ځکون کوم چې تاسو د نن ورځې په لوست کې د ارکټیک دایره لولو چې د ارکټیک دایره عبارت لسی څخه ده او د ارکټیک دایره په کومو ارض البلدونو کې موقعیت لري. خو ژو درنو ځکون کو د ارکټیک دایرې ته موږ تاسو شمالي قطب دایره هم ویلی شو چې یو نیمه په خپل شمالي قطب دایره ده او بلې هم د ارکټیک دایره په نامه سره یادیږي چې دغه د شمالي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ پېټره درجو کې موقعیت لري. او همدارنګه د دې ترڅنګ د انټارکټیک دایره لولو چې د انټارکټیک دایره په خپل د جنوبي قطب دایره یا هم د سویلي قطب دایره په نامه سره یادیږي چې د سویلي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ پېټره درجو کې موقعیت لري. ترنو خوښ زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ځمکې محور څخه ولولو چې د ځمکې محور څه ته وایي او له دې څخه موږ تاسو هدف څه دی. ترنو زده کوونکو کچېرې موږ تاسو د شمالي قطب او ورستۍ نقطه د سویلي قطب له ورستۍ نقطې سره ونښلو هغه دوه نقطې یو د بل سره ځای کوي یو ځای کوي نو دا هغه کرشي چې د دوه ټکي یو د بل سره یو ځای کوي د محور په نامه سره یادیږي. محور شمالي پای د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او محور سویلي پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یاد شوی. یعنی دا د وو کرشي چې شمالي او سویلي قطبونه یو د بل سره نشلبي دغه دوه کرشي یو د شمالي محور پای چې په خپل د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او سویلي د محور پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یادیږي. او همدارنګه جغرافي شمالي قطب د قطب ستوري پر لور چې دی دا په خپل د ځمکې د محور ته چې له عمود حاله څخه شي لور ته څرګندېږي دا یو پر دوه درویش درجه په ځای یې اعلان وکړی دی چې د جغرافي شمال قطب د قطبي استوري پر لور باندې د قطب استوري موقعیت د بی اکبر سره موازی په شنه اسمان کې مراد تاسو کولای شو چې د هغه خوا څخه د دې لوري یا هم طرفونه وټاکو یا هم د دې موقعیت مراد تاسو خپل ځانو ته د دې په واسطه سره معلومولای شو. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو ارض البلدونه پیژنو چې ارض البلد څه ته وایي. اشه تاسو په خپل وخت په موده کې تاسو شاید ارض البلدونه په باره کې اوریدلي او ارض البلدونه موضوع چې ډیر ساده او اسانه ده په خپل ارض البلدونه چې دي درنو خوږ زده کوونکو کچې یو وخت تاسو په ذهن کې د سوال ګرځیدلې یا هم د سوال ز تاسو څخه کوم ای په هیجی چې ارض البلدونه دایره څه شي او څه اهمیت لري کله مو هم د دې اړوند فکر کړی نه رزو درنو زده کوونکو ارض البلدونه پیژنو چې څه توای او د دې اهمیت په یو نقشه کې څه دي. ارض البلدونه دایره ته موازی دایری هم ویل کیږي، یعنی په موازی شکل سره دایری دي. خو دغه دایری چې په خپل د استواء کښې دي، چې دغه کښې یو د بل سره موازی دي او د نقشې پر مجسمې کورې پر مخ باندې په معلومداره توګه سره لیدل کیږي. او عرض البلدونه هغه دایرو ته ویل کیږي چې د استواء له کښې سره موازی د ختیځ لویدیځ لوري ولري، هم ختیځ لوري ولري او هم لویدیځ لوري ولري. نو دې ته موږ او تاسو څه شي ویلی سو؟ عرض البلدونه ویلی سو. همدارنګه یو له بل سره دوی د طول البلد پر دایرو باندې عمود پراته دي، یعنې په عمود شکل سره دوی په طول البلد باندې واردې دي. همدارنګه عرض البلدونه چې دي د نوي درجو په شمالي نیمه کوره کې، او عرض البلدونه نوي درجې په جنوبي نیمه کوره کې موقعیت لري. یعنې موږ چې ځمکه پر دوو برابرو برخو باندې ویشلې ده، چې یو په خپله شمالي نیمه کوره ده او بل جنوبي نیمه کوره ده، نو دغه عرض البلدونه چې دي په چې یو منظمه دایره چې زموږ ستاسو ده درې سوه شپېته درجې ده، یعنې یوه منظمه کوره زموږ ستاسو درې سوه شپېته ده. خو دغه عرض البلدونه چې دي په خپله هغه شمالي نیمه کوره چې دي، یوې شمالي نیمه کوره کې په نوي درجو کې موقعیت لري او په بلې شمالي نیمه کوره کې په نوي درجو باندې موقعیت لري. نو عرض البلدونه لږې دایرې ته د استواء کرښه ویل کیږي، چې د ځمکې کوره یې پر دوو مساوي برخو باندې ویشلې ده، چې شمالي نیمه کوره او جنوبي نیمه کوره څخه عبارت دي. او دغه عرض البلدونه تر ټولو ډېره کوچنۍ دایره د شمالي او جنوبي دایری دی، چې اوږدوالی یې صفر ته رسیږي او صفر سره مساوي دي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو طول البلدونه پیژنو، چې طول البلد څه ته وایي او د طول البلد څخه زموږ او ستاسو هدف څه دی. خوږو او ګلالي زده کوونکو، طول البلدونه چې دي د جغرافي نقشې پر مخ باندې داسې کښې موږ او تاسو لیدلی سو، چې هغه د هغې په وسیله سره موږ او تاسو په نقشې باندې د ځمکې پر مخ هر ډول نقطه چې موږ او تاسو وغواړو هغه موږ او تاسو کولی سو پیدا کړو. دغه کښې د طول البلد او عرض البلد کښې دي، چې د جغرافي وضعیه کیمیاتو په نامه سره یادې سوي دي. همدارنګه طول البلدونه چې دي، درنو زده کوونکو، طول البلدونه هر درجه چې د شپېته د دقیقو او هر دقیقه یې په شپېتو ثانیو باندې ویشل کیږي. دغه دقیقې چې موږ او تاسو داسې وویشو، د طول البلد کښې په یوازې توګه سره د نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې د وخت توپیر موږ او تاسو ته په نښه کوي. نو په نقشه کې طول البلد او عرض البلد د کرښې تقاضا یو ځای موقعیت موږ او تاسو ته څرګنده کوي. نو د دې څخه موږ او تاسو په معلومداره توګه سره زده کولی سو، چې په خپله طول البلد هره درجه چې د شپېته د دقیقه ده او هر د دقیقه په شپېتو ثانیو باندې ویشل سوې ده، د دغو په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو چې د هر ځای وخت په بېلابېلو ځایونو کې موږ او تاسو په نښه کړو. نو درنو او خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم، چې موږ او تاسو د جغرافیې مضمون د ځمکې سویلي او شمالي برخې وپېژندلې، همدارنګه شمالي او سویلي قطبونه مو وپېژندل، عرض البلدونه مو وپېژندل او طول البلدونه مو وپېژندل. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې به تاسو ټول درانه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ او وروسته به هرې پوښتنې ته ځواب وایست. زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست لومړۍ پوښتنه چې د شمالي قطب د عرض البلد په کومه درجه کې موقعیت لري یا هم پروت دی. دویمه پوښتنه، سویلي قطب د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري. دریمه پوښتنه، د قطب ستوري د ځمکې د کومې برخې پر لور باندې دي. دا هغه درې پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک خلای و احترامات می قبول کی قدر منو بللی سکون کو سپریشن غم فار تاسو ټول تشرق لاس فهم تا اتم ټول کی جغرافیه مزمن ویم لوستم لمن دین چې تاسو ټول قدر منو بللی سکون کی برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت جامع په مو پتن می درنو سکون کو تاسو مر تاسو دنن ورځی لوست ویم لوستي نو هله د چری تیر ورځی لوست په مو په پراو د کیک تو سره زده کړی او سری او نو لوست آماده کی ولر قدر منو بللی سکون کو مر تاسو دنن ورځی دویم لوست موضوع د اروپا د لوی وچی سندونه جهیلونو په حق ده. کتاب سپال اومینه پیل بیتر دوله سمیسی پیپری همچنان که در منو گلالی زدکون کوز مرس تاسو دنن رزی درسی اهداب یه محاق موضوع کنی چنن رز به مجاو تاسو پلوست که ولولو عبارت دیله لمره سندونه دویم د اروپا د لوی وچی د جهیلونو په حق له څه پوهیږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه ګلالي زده کوونکو د لوست تر پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د لوی وچی د سیندونو په حق له معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو د اروپا لوی وچی یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېر کیږي چې د آسیا لوی وچې په پرتله یو کوچنی ټاپو واسمه ده. د اروپا لویه وچه په شمالي معتدله سیمه کې پرته ده او ډېر اورښت لري، نو ځکه په دې لویه وچه کې ډېر سیندونه بهیږي. د ختیځې اروپا زیاتره سیندونه د روسیې په لویدیځ کې د ولادي له لوړې سطحې څخه سرچینه اخلي او همچنان درنو زده کوونکو هغه سیندونه چې په منځنۍ اروپا کې بهیږي د الپ د غرونو د لړۍ څخه سرچینه اخلي. د اروپا د دې برخې سیندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سیندونه یو له بل سره یو ځای شي سمندرګیو ته تویږي، نو له دې حمله څخه دا یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري. همچنان درنو زده کوونکو یوازې دغه کوم سیندونه چې دي یوازې د ختیځې اروپا سیندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوږده دي او ځینې سیندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانایي په سمندرګي کې تویږي، لکه د ایټالیا د هیواد د تایبر چې د پوف سیند په نامه سره یادیږي. ځینې نور سیندونه چې بېدې درنو زده کوونکو په لویدیځ کې د اطلس په سمندرګي کې تویږي، لکه په فرانسه کې د ګارون سیند دی چې په انګلستان کې بیا د ټایم سیند دی او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځې اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي، لکه د دانیوب سیند چې دی. که چیرې موږ تاسو د دانیوب او والګا او د ایرین د الف ودان سیندونه په نقشه کې متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو کولی سو په معلومداره توګه سره دوی وپېژنو او د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړو. همچنان خوږه او ګلالي زده کوونکو د دې تر څنګ هغه سیندونه چې د اروپا په شمال کې بهیږي څنڅه ټوله کال منظم له اوبو څخه ډک وي، یعنی اوبه یې په منظم ډول سره وي او هیڅکله هم دوی وچ کیږي نه. سر او کال دولس میاشتې دوی د اوبو څخه ډک وي، خو هغه سیندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهیږي په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي. یعنی په شمالي برخې چې کوم سیندونه سته هغه ټوله کال منظم د اوبو څخه ډک وي، خو مګر هغه سیندونه چې بیا د اروپا په دغه یو چې په جنوب به برخه کې بهیږي دغه سیندونه کړه چې د اوبو هوا او دغه کله چې هوا ور باندې تود شي موسم ور باندې ګرم شي، نو دغه تود موسم کې اوبه کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان دي. د اروپا له سیندونو څخه زیاتره د خړو بغولو او بیړیو چلولو لپاره ګټه اخیستل کیږي. یعنی د اروپا د لوی وچې کې دغه کوم سیندونه چې دي د دوی څخه په زیاته کچه سره د ځمکو په خړو بغولو کې او همچنان د اوبو په اوبو کې د بیړیو چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي. د دې تر څنګ د کبانو نیولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. خو له بده مرغه څخه درنو زده کوونکو د دې سیندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونه شتوالی د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی. یعنی د دې په چاپریال کې د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګی یا هم دود کوي او همدارنګه پلاستیکونه او کیمیاوي مواد ډېر زیات شوي دي. نو په همدې خاطر سره د دغو سیندونو د اوبو د ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. درنو زده کوونکو تر دې دم پورې خو موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې درې مهمې حوزې پیژنو چې دغه هغه مهم سیندونه دي چې په درېو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي، نو هر یو یې په منظم ډول سره لوړ. لومړنی سیند چې د اروپا د درېو لویو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي یادیږي، هغه سیند د نیویورک سیند په نامه سره یادیږي چې دا سیند د اروپا له مشهورو سیندونو څخه دی چې له څو هیوادونو څخه تیریږي او په بیلابیلو نومونو سره یادونه ورته سوې ده، لکه د دوناهودی، دونادا، دونشتی، دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد سوی. دا سیند درنو زده کوونکو 2860 کیلومتره اوږد دی. په آلمان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د دانیوب سیند چې د والګا له سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمېرل کیږي او د لاتینی اروپا شمالي پوله جوړوي، دا سیند د آلمان، د اتریش او صبرستان د پخوانی یوګوسلاویا یو برخه ده چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک له سرحدي پولو څخه تیریږي، چې د دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لوی وچې لپاره. د دې ترڅنګ خوږو ګلالي زده کوونکو، دغه سیند چې د والګا له سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند دی، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو چې د لاتینی اروپا په شمالي پولي جوړوي او د دې ترڅنګ د اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه مهمه حوزه د ټایم سیند په نامه سره یادیږي چې د ټایمز یا هم ټایمز سیند چې د انګلستان په جنوب لویدیځ سیمو کې بهیږي، په دې د دې هیواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي او د شمال سمندرګي د ټایمز په خلیج کې تیریږي. یعنی د لندن هیواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي، نو بیا وروسته د شمالي سمندرګي په ټایمز خلیج کې دی وروسته تیریږي. د دې سیند اوږدوالی درنو زده کوونکو 340 کیلومتره مربع دی، یا هم 340 کیلومتره دی، دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري. څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي، نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري. یعنی دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې او پکې بهیږي، نو په همدې کبله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، دریم اخیرنۍ حوزه چې ده، هغه په خپل د راین په نامه سره یادیږي. دا راین سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو، دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي او د فرانسې او آلمان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته له آلمان څخه هایلینډ هیواد ته ننوځي او د شمال په سمندرګي کې تیریږي. د اروپا دغه نور لاندې او کوچني سیندونه چې به دي درنو زده کوونکو، دغه نموړي درې ګونو حوزو کې تیریږي. یعنی کچیر درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه اوسئ، په کتاب کې تاسو ته د سیند نمونه راوستل دي، یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم، همچنان د سیند اوږدوالی په کیلومتر کې او هول یا هم د هغه اوږدوالی تاسو ته ټول چیش کړی دی، په نښه کړی دی چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی چې 3490 کیلومتره اوږدوالی لري او د کسپید سمندرګي کې تیریږي. همچنان دویم چې دی اورال سیند دی چې 2390 کیلومتره اوږدوالی لري چې د کسپید سمندرګي سره مساب دی. د دې ترڅنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی چې 2000 کیلومتره اوږدوالی لري، د تور سمندرګي منصب دی. څلورم په خپل دان دی، د دان سیند دی چې 980 کیلومتره اوږدوالی لري، د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی. پنځم په خپل د ویستولا سیند دی چې 100 کیلومتره اوږدوالی لري او دغه سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو د بالکتیک سمندرګي منصب دی. شپږم په خپل د بیچورا سیند دی چې 1860 کیلومتره اوږدوالی لري، د بانستین سمندرګي منصب دی. اووم په خپل لورا سیند دی چې 1000 کیلومتره اوږدوالی لري، د اطلس سمندرګي منصب دی. نو خو شاو ګلالي زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا لوی وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول پوه سئ او اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړو. مژو ګلالي زده کوونکو، دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو، په تیر ټولګي کې موږ تاسو جهیلونه وپیژندل چې جهیل څه ته ویل کیږي. یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ تاسو ورباندې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کیږي. جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواو ته یې وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي، دې ته جهیل ویل کیږي. یعنی څلور خواو چار طرفه یې شاوخوا یې وچې وي خو په منځ کې یې اوبه وي، دې ته جهیل ویل کیږي. ویو چې د زمکی طبيعي لوی جووري چې د اوبو څخه ډکی شوی وي د سلورو خواو ته چې وچې وي د جهیل کولو د ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمېر نورو اوبه خوږې او لنې وي. د معتدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامله ده معمولا خوږې وي، یعنی هغه سیمې چې معتدلې وي او بارانونه پکښې ورېږي عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي چې د هغو له جملو څخه یو پخپله اروپا لویه وچه ده. د دې تر څنګ درنو خوږو زده کوونکو د اروپا د لویې وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمېر درنو زده کوونکو د اروپا په شمال کې د اسکندری وینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي. د بېلګې په توګه سره که چېرې مور او تاسو وایو درنو زده کوونکو د پایلینډ یو پر لس برخه هاوره جهیلونه نیولې ده چې زیاتره یې د هېواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د پنلینډ د زړو جهیلونو د هېواد په نوم یاد شوی دی چې د دې لویې وچې سناسه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او سیندونه سرچینه جوړوي، یعنی ځینې جهیلونه چې دي هغه په زیاده کچه سره خوږې اوبه لري او دا سیندونو څخه سرچینې جوړوي. زیاتره لوی او ژورو جهیلونو د ډول ډول سمندرګیو ژوو او نباتو د ودې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او شاوخوا اوسیدونکي یې د کبانو په نیولو د کوچنیو بیړیو یو د کبانو د جالونو په جوړونې باندې بوخت کړي دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړونو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی چې له همدې امله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو او اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېر کیږي. همچنان درنو قدر مونږ زده کوونکو که چیرې تاسو په خپل کتاب کې چوکاټ ته متوجه اوسئ، دلته یو شمېر تاسو ته د جهیلونو نمونه د هغوی موقعیت او د جهیل ډول راوستلی دي چې په نوبت سره زه تاسو ټول نمونه یادوم. لومړنی په خپله د سیمات جهیل دی چې موقعیت یې د پایلینډ په جنوب کې دی او یخچالي ډول جهیل دی. دویم په خپله پاییجان دی چې پاییجان د پایلینډ په جنوب کې موقعیت لري او یخچالي ډول جهیل دی. لاودوکا ده چې په خپل اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونه له جملو څخه شمېر کېږي. څلورم په خپله انګا دی چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جینوا دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډوله جهیل دی. کونستانیس جهیل دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی چې په هنګری کې موقعیت لري، د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. تر دې دمه پورې موږ تاسو ته اروپا د لویې وچې سیندونه او همسنان جهیلونه وپېژندل. په دې برخه کې هم پوښتنې دي تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به دا پوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه د دانیوب سیند د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ او که چېرته نه وي غلط علامه. دویم زده کوونکو والګا د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي هو او که چېرته نه وي نه. دریم د اروپا د سرحدي هیوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي، که چېرې هو او که چېرې نه. څلورم جهیل تعریف کړي. پنځم د معتدلې او باراني سیمو جهیلونو اوبه خوند څرنګه وي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
درسی ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله و احترامات می قبول کی قدر منو ګللی سکون کو زبرش نغم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرق لاس مې ما د نه هم ټول کی جغرافیه مزمن دویم دوسته قدر منو سکون کو زمر تاسو د نن ورځې درسي موضوع د کنګو حوزې اړوند د شي پچیرو لستونه کی مر تاسو د افریقا د لوی وچې د موقعیت طبيعي جغرافیه او سندونه په حق لول وستله نن ورځ مو تاسو د تیر ورځې باقی بعده مطابق د کنګو حوزې